Radio.
السلام علیکم د اختر دویم سهار مو په خیر. نن شنبه د زمری یا اسد میاشتې یولسمه او د اگست لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. اوری چې امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجې هواری ته نوی وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان دې دریم ځای ته ولېږدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت د امریکا نوي بندیزونه ولګېدل. دې مسلو ته وروسته راځو، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اختر لومړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کومیلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډیر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند نافذ وو او د کومیلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پړه چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي، خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري یې وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنی نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کیږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپنا لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کیږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډیر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټاټ رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل له 1995 کال راهیسې چې دې موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو و بازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بېساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې اشاریه 15 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 14.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخته مخکې انتخابات د راروان 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز یې پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په مې میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلی امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ییزو منډو کې د بمی چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یو قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یو نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ییزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 260 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت یې لوی مجرمان بولي د مسلې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشي کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه، خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله په نغانی مذاکرات پیل شي، پرمختګ وشي، اصلاح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کوو.
لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را وخسته کړه.
امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو، هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دوړ خو تر ګاډي څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. دا طرح وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپل پرونی وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 خطرناک مجرمان نه پرېږدي. د احمد تکل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شي.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظر بند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نمونه افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرح د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلوماټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې طالبان د 400 بنديانو د خوشي کېدو په مسله کې پر خپل دریض ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقه په صورت کې دا بنديان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا تر هوروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وویل شاوخوا 400 بنديان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلای نه خوشي کوي. هغه د دې بنديانو د خوشي کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلی غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بنديان خوشي کړي. افغان حکومت د بنديانو د تبادله په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بنديان خوشي کړي، خو وايي پاتې 400 بنديان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا 400 یا څومره کم او زیات شي دي، د کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکره یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لورې جوړي، هغه ته خدا ډیره منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بنديانو د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او هم درز د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیل زاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستي چې د بنديانو د خوشي کولو د لانجې له کبله اوسنۍ ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رويټرز خبري اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلوماټ چې رويټرز نوم نه دی خودلای ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. یو آسیایي ډیپلوماټ اژانس ته ویلي چې خلیل زاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظر بندۍ سربیره دواړو خواو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یو پکې په پټه او له اعلان پرته د بنديانو خوشي کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاتې 400 طالب بنديانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای تر رسولو معقوله لاره نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بنديانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بنديان د دوړو خواو تر ګاډي څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو مسول انتظار خادم سره مرکه کړې او په دې اړه یې د دوی خبرګون پوښتلی.
اصلا بحث دانه ده چه داخل هاوس چایر تلاشتی یا خانی امن تلاشتی یا یه داسی زی تلاشتی دوان طرفونه به تار وردی، بلکه بنیادی شکل بانی ده مسائل حل ده و بنیادی شکل بانی ده مسائل و داسی حل و استرزی دوان طرفون ده قابل قبولی. جگری یا غالب و یا مغلوبی رو یا جگری هم پسول بانی ختمی دی. که چه تیو طرف ہوئی چه ما تیز را خوشی که بل طرف خوش کنی داد غالب و مغلوب خبر. چې ته وایې چې په دې ډول زه خوشی کوم چې په دې ډول خوشی کوم نو دا اصلا د اعتدال او د نظام یو
بل اما خدم سره دا حالت خود اوسنۍ حالت خو تقریبا امغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نکېږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته ولاړ وی خو مونږ روان دي. دوی شاید لوی داسې ویو ګور چې هغه ته یوازې دوی اهداف پکې کوي. پنځه زره بنديانو خبره وه اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نو ضرور د شپږ سوه بنديانو ته خوشي کړو. نن ولسمشر د بیا د 500 بنديانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو دا څنګه ولاړ حالت دی چې 400 او 600 بنديانو له منځه خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ موږ د 500 بنديانو له منځه 400 بنديان د طالبانو له لیسته خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 1000 نفر بنديان خلاص کړ. ملکیان دی، عجیب و غریب خلق دی، دلس لمنزلی دی، منتر روسا بولا پاقی بانی خبر نده کری. دا چرا کم انتاف ده چه طالبانی که، یعنی حد اقل که منگ ده اتدال شده غرکو، اگر داده چه سلور سن سلور سن شپک سو بندیان مخلاص کرد، سلور سو پاتی شو، در غیب مقابل سلور سو نوم عویزه طالبان خلاص سو، تا طالبانو کې غټ طالب وړو کې طالب چاغ طالب وش طالب نشته دی طالب طالب دی کسی ته څلور زره څلور سو بندیان نه خوشی کوو په مقابل کښې څلور سو نور خوش کوو یعنی هدف دا ده چې مونږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو مګر په هغه صورت کښې چې کله بین الافغاني مذاکرات پیل شي پرمختګ وشي صلح را شي اوربن تداوم پیدا کړي نو فکر کوم چې د حوصلیت خبره اصلا دا د حالات نه ده بهتره خبره دا ده چې څلور سوه یا پنځه سوه بندیان چې نور د ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصو طالبان دوی دغه ومني مونږ د څلور سوه بندیان دپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو دغه څلور سوه بندیان هم وځي مګر لږه حوصله باید وشي لږ اعتدال باید مختار وشي
بله مګر خادم صاحب داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلې ده طالبانو سره دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لویې جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی هغه وخت غواړي دا به څنګه کیږي
امریکایان بیړه نه لري بلکې د افغانستان ملت بیړه لري د افغانستان حکومت بیړه لري د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې دا اوس په زندانونو کې دي امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل یې ټاکلی دی او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسېږي او هغه سلګونه انسانان ونه وژل شي
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اسمت ساروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د طالبانو له لورې د افغانستان د ملي اردو د یوه هیلیکوپټر د ویشتل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې په دې لیکنه کې دې اندېښنې ته کتنه شوې چې طالبانو د الوتکه په داسې وسله ویشتې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه وه لیدل شوې ورځپاڼې د افغان او امریکایي چارواکو په قول ویلي چې تر دې وړاندې یې له طالبانو سره دا ډول وسله نه وه لیدلې او دې مسئلې د افغانستان پوځي چارواکو ته اندېښنه پیدا کړې چې دا وسله طالبانو ته چا ورکړې ده د افغانستان د هوایي ځواک بلک هاک هیلیکوپټر د دوشنبې په ورځ د طبي مرستو له رسولو وروسته هغه مهال چې غوښتل یې پر مځکه کښېني وویشتل شوه دا لا څرګنده نه ده چې هیلیکوپټر کښېناستې وه او که لا په هوا کې وه چې پر هدایت کېدونکي ټانک ضد توغندي ولګېده د افغان او امریکایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه د هیلیکوپټر دوه تنه عمله ژوبله شوې د نیویارک ټایمز پر اساس دا سږکال دوهمه ورته پیښه ده د جنوري په میاشت کې یوه بله هیلیکوپټر د هلمند کجکي بند ته نږدې په ټانک ضد توغندي وویشتل شوه افغان او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دغو هیلیکوپټرونو په ویشتلو کې کارول شوې وسله غالبا د ایران له لورې طالبانو ته ورکړل شوې ده تر دې وړاندې هم په هلمند کې ځینو امنیتي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبانو ته پرمختللي توغندي ورکړي دي ایران له طالبانو سره د وسلو مرسته رد کړې ده خو نیویارک ټایمز وایي که دا تورونه ثابت شي خطرناک دي ځکه چې که طالبانو هدایت کېدونکي توغندي لاسته راوړي وي نو نه یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ستونزې ډېروي بلکې د امریکا اوسنی ماموریت چې غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي له خنډ سره مخامخوي نیویارک ټایمز وایي هدایت کېدونکي ټانک ضد توغندي چې په هلمند کې کارول شوي د سوریې عراق او یمن په جګړو کې ډېر کارول کیږي خو په افغانستان کې په ندرت دا ډول وسله لیدل شوې ده او واشنگتن پوست ورځپاڼې د ولسمشر غني په پرونیو څرګندونو تبصره کړې چې د اختر په مناسبت یې وکړې ښاغلی غني سولې ته خوشبیني ښکاره کړه خو ویل چې شاوخوا څلور سوه طالب بندیان به خوشي نه کړي او په دې اړه پرېکړه به مشورتي لویې جرګې ته وسپاري ورځپاڼه وایي د ولسمشر غني د اعلان د افغانستان د نولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا هلې ځلې له نهیلۍ سره مخامخوي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایلې دا ځنډوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د نهه ویشتمې نیټې له موافقې سره سم طالبان به د افغانستان د حکومت زر تنه او حکومت به د طالبانو پنځه زره بندیان خوشي کوي
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې مل شو. اسمت ساروان د کابل پانتون د ادبیات د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړی سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلی.
ډېره خواشینۍ سره وایدو وایم چې ډېره دردونکې پېښه وه د لایق صاحب مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستره هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او دې د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو، نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات، چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق ته د خپلې ایډیالوژۍ پر بنسټ کولې، دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه، او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغه سې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی، دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنوع په کې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر، په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه، خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال وو، هم لیکوال او هم شاعر وو. تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی ایستا، او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو، او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو، او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړ. اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږیده.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا د چین پر دوه چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. پر دې شرکت او چارواکو په شنجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسترلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
متحد ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپل نوو بندیزونو په لیست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په تر پخو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوی دي، کمونیست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي، یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی، او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام لمخې په متحده ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنې کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې په خوای هم ویلي ژمنه ده چې خپل ټول مالی قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونکو عدالت تراکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولی دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجه ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی. د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به ځمکې او کروندې پیرودلې او د بیمې، د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر دې شرکت چې اکثر کارکونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلې دي د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس هم لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق رسیدلی. دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه وویشل او د یوروزون اقتصاد د کورنیو